د مشال ریډیو اورېدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نه ځت خبرونو په خري جړی کې هرکلی وایم. د 15:00 بجو پورې په دې خبرونه کې چې خبري سات دی بیرابل رپورټونه ورته لرو په مختلفو موضوعاتو تاسو خبرو هیله ده چې تر پایه پورې سره اوسئ. لومړی به فرخنده ست تاسو ته خبرونه ورکړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټ کې د پاکستان د پارلمان غړی او د ټلویزیون مشهور خوربا عامر لیاقت حسین نن په کراچۍ کې وفات شوې. د پاکستان پارلمان نن په یوه مشترکه غونډه کې پر دوو مهمو بیلونو رائے اچوي او د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو د خراب وضعیت له وجې پر طالبانو سخت بندیزونه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان نن په یو مشترکه غونډه کې پر هغو دوه بیلونو رائے اچوي چې ولسمشر په قانون له بدلولو انکار کړی وو. دا بیلونه د احتساب ادارې د مشر د واک اختیار کمولو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دي چې مخکې پارلمان منظور کړی وو، خو ولسمشر عارف الوی وویل چې دې د رایو اچولو د الکترونیک مشینونو د ختمولو او نورو بدلونونو ملاتړ نه کوي، نو ځکه دی اسمبلی په دې بدلونونو کې نور اصلاحات وکړي. خو ائتلافي حکومت د شریکې غونډې پر غوښتلو دا بیلونه منظوروي. د پاکستان د آئین تر مخه که د اسمبلی شریکه غونډه بیلونه منظور کړي، بیا ولسمشر په قانوني لحاظ مجبور دی چې دستخط پرې وکړي او په دې توګه یې قانون کړي. د پاکستان د پارلمان غړی او د ټلویزیون مشهور کوربا عامر لیاقت حسین په کراچۍ کې په حق رسیدلی. د کراچۍ د شرقي پولیسو مشر ډي آی جی مقدس حیدر ځینو رسنیو ته دغه خبر پخلی کړی دی. پولیس وایي د عامر لیاقت صحت نن سهار ناڅاپه خراب شو، وروسته د کراچۍ جناح روغتون ته یوړل شو چېرته چې هغه سا ورکړه. د هغه د مړینې وجوهات لا هم نه دي معلوم، خو پولیسو ویلي چې د پوسټ مارټم د رپورټ وروسته به په دغه اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د نوموړي پر مړینه په ټولنیزو رسنیو خفګان ښودل شوه. عامر لیاقت حسین د قومي اسمبلی غړی وو. هغه له کراچۍ نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی وو، خو وروسته د تحریک انصاف سره ځینې اختلافات لرل او د ګوند په سیاسي حلو ځلو کې هم ګډون نه لرلو. د پېښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې په ګرانۍ کابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر اتمه په چوکیادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو، د ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو ویل چې باید حکومت ته د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره د ګرانۍ بار په غریب ولس د ټیکسونو، خوراکي او غیر خوراکي شیانو په بیو کې زیاتولو په شکل نه چوي. د پېښور د قومي جرګې مشر خالد ایوب پر دغه وخت مشال لیډیو ته ویل
عوام نه یو ایف پیجنی او نو ورلد بینک پیجنی ذوب الله و چې زمونږه د اشیاء ضروري چي دا دې ټول انحصار چې کم دي دا په ټریفیکینګ باندې مطلب په ډیزل او په ګاډو کې دا سيزون راځي او کدا ډیزل ارزاني نو دې ترانسپورټیشن چې ارزانو شي اتوماتیکلی ګرانی ختم شو.
د پېښور قومي جرګې د بیړني معاشي حالت غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وفاقي حکومت په ګرانۍ او په ملک کې د توانایي په بحران کابو موندلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې دي د بشري حقوقو د خراب وضعیت له وجې د طالبانو په حکومت سخت بندیزونه ولګوي. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي له کله نشي د تیر کال اګست میاشت کې طالبان په واک کې راغلي، نو له هغې وروسته هلته د ښځو او نجونو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. د جون پر 9 دغه ادارې په خپل یو بیان کې ویلي په افغانستان کې طالبانو د سختو بندیزونو پر نافذولو سره ډېرې ښځې له حکومتي نوکریو نه لرې کړل شوې. دوی یوازې سفر نشي کولی او د سختې پردې عملي کولو سره په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنو ته سخت تاوان رسېدلی دی. د بشري حقونو د سار ادارې دا هم ویلي د طالبانو د دغه اقداماتو یوازې غندنه کول کافي نه ده، ځکه چې د دغې نه دوی ته څه تاوان نه رسي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د طالب مشرانو خلاف تې نور عملي ګامونه پورته کړي. او بل خبر دا چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دونس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د خار سندو ته پشا شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې دا جګړه به احتمالا د ډونباس راتلونکي وټاکي. زیلنسکی د جون پر 8 په یو ویډیو پیغام کې ویل چې سویرو دونسک اوس هم په ډونباس کې د شخړې مرکز دی. زیلنسکی زیاته کړه دا شاید تر دې دمه تر ټولو سخته جګړه ده. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو اوریدونکو فرخندا اسد تست خبرونه وړاندې کړه. مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وسورید شي. په دې غړي کې د نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه کیږي او ځینې بلونو باندې به رایا اچول کیږي. پیښور قومي جرګې له حکومت غوښتي چې ګرانی کنټرول او ټیکسونه کم کړي.
د پېټرول ریټ دی ته خلکو له دوکه ورکې چې دي کې ګرانی راغلې ده کنه. ته د پېټرول ریټ په دې کې سونه دي او سټار ټیکسونه او لانجی په کې سونه دي.
په خبر ضلع کې د بلدیتی ټاکنو کې کامیاب شوي چارواکي فنډ غواړي.
قبائلی ضلعوں کے 2.40 crore روپئے پہ اے ڈی پی کے دا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان پنامہ باندھے نوغو دا فنڈو نہ روخشت اوغیا پخپل من پسند خلقوں کے تقسیم کڑا.
د بشری حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ پر نړیوالو غږ کوي چې پر طالبانو د ځکه بندیزونه ولګي چې په افغانستان کې دوی بشری حقوقو ته درناوی نه لري. دا اداره وایي یوازې غندنې کافی نه دي.
متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلوماتدار حقیقت دی. نو طبعا ځینې فعالیتونه باید ترسره شي چې دوی باندې هم دا باید درک کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو او د مشهور سیاستوال او ټي وي شخصیت امیر لیاقت په مړینه مو هم خبرو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واورېدل، نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ په شریکه غونډه کې د احتساب ادارې د واکونو او انتخاباتي اصلاحاتو دوه بلونه د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. دا بلونه مخکې له پارلمانه منظور شوي وو، خو د قانون جوړولو لپاره چې کله ولسمشر عارف علوي ته د لاسلیک لپاره ولېږل شول هغه پې دستخط ونه کړ او واپس یې اسمبلی ته ولېږل. نوموړی وویل چې اسمبلی دې ځینې اصلاحات پکې وکړي. د پاکستان د آئین تر مخه په قانون د بل بدلولو لپاره ضرور ده چې د پارلمان تر منظوري وروسته یې ولسمشر لاسلیک کړي، خو که د ولسمشر داسې ونه کړي نو حکومت کولی شي خپل دا بلونه د قومي اسمبلی او سنټ له شریکې غونډې منظور کړي. همدې دپاره دا نننۍ غونډه رابلل شوې ده. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په کرښه دی. ګوهر، ستړی مشی او کوردونکو ته دا وایي چې دا غونډه شروع شوې ده او که نه ده شروع شوې او څه موضوعات نن د ایجنډا برخه دي؟
ډیره مننه ستړی مشی وایي تاسو ته هم او اوریدونکو ته هم. نن د پارلیمان ګډه غونډه چې په هغه کې سینټ او قومي اسمبلی د دواړو په یو ځای باندې غونډه راغوښتل شوې وه. پرون چې کله د دې غونډې ایجنډا خوره شوله په هغه کې دوی د بلونو ذکر کړیو، په هغه کې په خصوصي توګه باندې د نیب بل ترمیمي بل ذکر کړیو او په ورسره ورسره د انتخاباتي بل ذکر کړیو. د
د ګوهر ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې هغه سره خبرې وکړو چې موږ ته څه معلومات راکوي. لکه څنګه چې تاسو ته مو ویلې، د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ شریکه مشترکه غونډه ده او په دې غونډه کې په دوو بلونو باندې به رایه اچول کیږي. دا دوه بلونه چې دي د الکترونیک ووټنګ مشینونو په اړه دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو برخه ده. او ممکنه ده چې حکومت غواړي دا د الکترونیک مشینونو استعمال چې دی هغه په انتخاباتو کې ونه شي. ښه، موږ سره ګوهر مسید راغلی ده، واپس ورته ځو. ګوهر، ستاسو ټلیفون بند شو، اوس مو خبره مهرباني وکړئ جاري وساتئ.
بخانه غواړم کټ شو. د غټې غونډې د پاره چې کوم پرون ایجنډا خپره کړې شوې وه، په هغه کې دا ویلي وو چې نن په 4 بجې باندې به دا غونډه شروع کیږي، خو تر اوسه پورې دا غونډه شروع شوې نه ده. ملک څنګه مخکې خبره وکړه چې مهم چې کوم په دې غونډه کې سیزونه دي، هغه کې سو قانوني بلونه دي، خو په هغه کې دوه ډېر زیات مهم دي چې یو د نیب په اړه باندې بل دی چې په نیب چې کوم ادارا ده په هغه کې به ترمیمونه کیږي، او بل دویم چې دی هغه د انتخاباتي اصلاحات.
خیا د گوهر ټلیفون بیا بیا بندیږي، موږ به کوشش کوو چې معلومات تاسو ته درکو. خو ام معلومات دغه دی چې نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ په شریکه غونډه کې د احتساب ادارې د واکونو د محدودولو او د انتخاباتي اصلاحاتو دوه بیلونه د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو په بیل کې دا هم دي چې کم د الکترونیک ووټنګ مشینونه دي، یعنی چې په کم برقی برښنایی مشینونه چې دي، هغه چې په تیر حکومت کې د تحریک انصاف حکومت په وخت کې د قومي اسمبلی څخه منظور شوی وو او ویل شوی وو چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه مشینونه استعمالیږي. اوسنی حکومت چې راغی دوی دغه واپس کړل او ویل چې پاکستان کې حالات داسې نه دي چې د مشینونو په ذریعه دي رایه واچول شي. نو بیا دوی دا کله چې د پارلمان نه دا بیلونه منظور شول، دوی ولسمشر ته ولېږل، ځکه چې په قانون کې دا ضروری ده چې ولسمشر په دغه باندې دستخط وکړي او په قانون یې بدل کړي. که ولسمشر په دستخط ونه کړي نو هغه بیا په قانون نه بدلېږي. د دې وجه نه یو بل لار چې قانوني ده هغه دا ده چې د حکومت چې دی هغه مشترکه غونډه راغواړي د سنټ او د قومي اسمبلی، او په دې توګه دا بیلونه منظور کړي. بیا ولسمشر مجبور دی چې په دغه بیلونو باندې دستخط وکړي. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم وروسته درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دغه څپو علاوه تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. د پاکستان د ټلویزیون د تفریحي او مذهبي پروګرامونو مشهور څراو د قومي اسمبلی غړی امیر لیاقت حسین مړ شو. هغه 49 کلن و. د نوموړي ملازم ویلي چې هغه ته یو دم ناروغي پیښه شوه، په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه د مرګ وجه څه ده، خو پولیس وایي پلټنې کوي. امیر لیاقت پخوا د متحده قومي موومنټ او اوسمهال د تحریک انصاف ګوند غړی و. نوموړي په دې وروستیو کې د تحریک انصاف په مشر عمران خان ډېری نیوکې هم کولې. لږ مخکې مو په کراچۍ کې د خپل خبریال نیاز علي سره خبرې وکړلې، هغه راته داسې معلومات راکړل.
د جنا روختون چې کومه انتظامیه دا غوې د دې خبرې تایید کړي چې امیر لیاقت چې کوم دی مړی الته چې کوم دی راوړی دی او هغه ساور کړی دی. اوس لږه شپه وړاندې هغه جس چې کوم دی هغه د کراچۍ چې کوم سرکاري روختون دی جنا الته راوړی شوی دی او الته دا هغه پوسټ مارټم چې کوم دی روان دی. پولیسي چارواکي په دې اړه وایي چې هغوی پلټنې کوي چې آیا امیر لیاقت چې کوم دی د څه وجې چې کوم دی منډې ډومبه د هغوی د کورنۍ چې صرف دغه سره کوم ملازم په کور کې کار کوو دا خبر راغلی چې هغه په کمره کې یوازې پاتې کېدلو هلته چې کوم دی هغه مړ دی. وروستو چې بیا پولیسو چارواکو دا خبره تایید کړې چې هغه په کمره کې نه دی مړ، ملازم د هغه سره وو، د هغه طبیعت خراب شوی دی او کله چې هسپتال ته بوتلو نو په لارې هغه چې کوم دی سا ورکړی دی. د امیر لیاقت په اړه که کومنګ ووایو نو هغه د خپل سیاست هغه چې کوم دی د ایپ ایم ایس او چې کوم د څنګ لاندې تنظیم دی دا غې نه چې کوم دی د کراچۍ پوهنتون نه هغه د سیاست آغاز کړو په هغه تنظیم کې او دا غې نه رستو د کال 2002 د 2001 پورې د قومي اسمبلی چې کوم دی غړې پاتې شوی د متحده قومي موومنټ په نشست باندې د کال 2013 په ټول ټاکنو کې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دی هغه جوائن کو په کراچۍ کې د یو نشست نه دا غې د قومي اسمبلی غړې چې کوم دی وټاکل شو. تر اوسه دمه پورې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره وو، خو وخت پر وخت د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان چې کومې پالیسیانې وي په هغې به هم نیوکې کولې. په کراچۍ کې یا په پاکستان کې د مختلفو ټي وي چینلو سره هم پاتې شوی او پروګرامونه چې کوم دی هغه به هم کول. البته اوس داغه جس چې کوم دی جنا هسپتال ته راوړی شته، ډاکټرانو ټیم چې کوم دی داغه پوسټ مارټم کوي، نو د هغې وروستو به په دې اړه هغه خپل رپورټ ورکوي چې آیا امیر لیاقت څه وجه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې حکومت بدل شو خو ګرانی ورسره کم نه شو. د پېټرولو او خوراکي توکو بیې په مسلسل ډول مخ پر لوړ تللې دي. د دې ګرانی پر ضد د پېښور قومي جرګې غړو پرون په پېښور کې یوه مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د بیړني معاشي حالت په اعلانولو دی د اقتصاد رغولو لپاره سمدستي داسې ګامونه واخلي چې اغیزې تلپاتې وي. دوی د لوړپوړو چارواکو د مراتو ختمولو او سرکاري لګښتونو د کمولو مطالبه هم درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ائتلافي حکومت د کفایت شاعرۍ یا خرچو کمولو یو پلان اعلان کړی دی. علم غوث په دې اړه نور حال لري.
د ګرانۍ په ضد د پېښور په چوکیادګار کې تیره ورځ د غرمې نه تر مازیګر پورې د پېښور قومي جرګې د سوري لاندې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د سوداګرو د تنظیمونو مشرانو، ټولنیزو او سیاسي فعالانو او وکیلانو ګډون وکړو او د ګرانۍ او بیروزګارۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړې. غونډې ته په وینا کې د دې پروګرام یو منتظم او د پېښور د قومي جرګې غړي حبیب الله زاهد وویل چې حکومت دې د اقتصاد د ژغورلو لپاره د ګرانۍ بوج په غریب ولس د ټیکسونو زیاتولو او خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو لوړولو په شکل کې نه اچوي. هغه زیاته کړه
د 17-18 ګریډ پورې تنخواه چې دا غلې چلیږي ځکه چې هغه مډل کلاس خلک دي لږ ګټه تو روپۍ تنخواه ده په هغه باندې سکیږي نه خو پورته چې کوم تنخواهګانې دي په لکونو کې په کرونونو کې او زموږ باندې د غاصبانو په شکل باندې تاسو اخته نو لهذا دغه تنخواهګانې بندې کړي که نه هم قریب دې سونامي کې به تاسو ډوب شي هر څه به بند شي او په شپږ میاشتې تاسو یو یو لک دو دو لک روپۍ واخیستې او دا نور مراحت هم پرېښودل نو انشاءالله دنیا زموږ ته ګوري چې دا کښتۍ به کله ډوبېږي موږ په دې ډوبېدو نه بچ شو.
د پېښور د قومي جرګې مشر خالد ایوب په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا په نورو خارونو کې هم دا ډول پروګرامونه ترسره کوي او د ګرانۍ د راکمولو او د هیواد د اقتصاد د ژغورلو لپاره به په حکومت فشار اچوي.
سسٹم تاسو ګوره هغه نوړلو ډاره کې د ایم ایف پلاس کې خودو عوام نه ایم ایف پیجنی او ورلد بینک پیجنی او نه امریکا پیجنی. عوام وایي چې زما په ملک کې خپل وسایل شته، ګیس شته، بجلی شته، خوراک شته، اغوستنې والا سیزونه شته، میوه شته، داسې یو شی نشته چې هغه زموږ سره موجود نه وي. دا کم سیزونه چې موږ نه اضافي اغشل کیږي نو موږ حکومت ته دا وایو چې تازه 209 روپۍ چې کم د پېټرول ریټ دی تو خلکو له دوکه ورکوي چې دی کې ګرانی راغلې ده کنه ته د پېټرول ریټ په دې کې سونه دي او سٹارټ ټیکسونه او لانجی په کې سونه دي. نسب الله وایي چې زموږ د اشیاء ضروري چي دا د ټولو انحصار چې کم دي دا په ټرافیکینګ باندې مطلب په ډیزل او په گاډو کې دا سیزونه راځي او کدا ډیزل ارزانی
یادی دیوی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون په 8 نیټه د وفاقي کابینې په ونډه کې د سرکاري خرچو راکمولو په لړ کې فیصله شوې و چې د کابینې د غړو او نورو سرکاري افسرانو لخوا به په سرکاري گاډو کې د تیلو په استعمال کې 30% کمی راولي. خو د پېښور د قومي جرګې غړي د ریز لري چې یوازې د تیلو د خرچې د کمولو سره د هیواد اقتصاد ژغورل به اسان نه وي او د پېښور په چوکیادګار کې د غونډې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې له حکومته غوښتنه شوې ده چې په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسي ناپیس کړي او د پېښور د قومي جرګې د سوري لاندې به د اقتصادي ماهرینو یوه جرګه رابلل کیږي او د هغې جرګې وړاندیزونه به صوبایي او وفاقي حکومتونو ته وړاندې کوي او که حکومت بیا په دغه وړاندیزونو عمل نه کوي نو د حکومت په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اورګزو په میشته میله کې پرون د بازار تاجرانو د سړک نه جوړولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی مرکزی لار او خپل دوکانونه تړلې و. احتجاج کوونکي وایي د مرکزی لارې د جوړولو پر خلکو کار له ډېر وخته د ځنډ ښکار دی او هر څومره چغې او غوښتنې چې وکړې بیا هم حکومت د دوی په خبره غوږ ونه نیوه. خو دوی وایي که چېرته بیا هم دا کار تر سره نشي او سړک جوړ نشي نو خپل احتجاجونه بل پسې پراخه کی. طارق اورگزای په اړه رپورٹ لري.
په اورگزو ضلع کې د چهارشنبه پورز د مشته میله بازار تاجرانو لزیړې تر ډبوري پورې سړک جوړدلو کار د زندیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون مرکزی چوک ته راوتلي وو او هغل ته لار پر غټو تیګو او کاڼو تړلې او بل دا چې خپل دوکانونه هم له سهاره تر ماسپخینه بند ساتلی ول. زائی تاجر فرید خان مشال لوډیو ته وای اول غواړو چې پوره سړک دې جوړ شي او کبه داسې نه کیږي نو په بازار تیر شي د لار یو حصہ دې زرت زره پخ شي ول چې یو ورنه تنګي ترغلی او بل دغه نور تر کیاتی کارونه د کېتو مخ اورته نیولې ده.
سو هغه روډ دې نه جوړ کړي نو مقصد پړ پات نه وي بل شي نه وي نو هغه ډزبینه او هغه څه شي دې ارس پروجیکټ مون زای کیږي کنه نو دا وجہ دے دیو سفر دے مغل روڈ کے اگا شنگل ہوم نہ دے شول ہے او دیمہ خبر دا وس لگا دکانداران ڈوڑی نہ ڈر زیات تنگ شی و نو ڈر زیات خلے تر غلی نو نن مو احتجاج وکم
کچو ہم دغه احتجاجی مظاہرہ د مشتی میلے بازار تاجران وستلی خوب غټ شمیر کے زای مشران او خلق هم تر غلی ول چی هغوی هم ل یاد مسئلے سر ټکولو. زای مشر اسدیاز وای کده سړک رغولو او جوړولو کار زرته زره سرته د رسولو غوښتنې ته مثبت جواب نه ویل شو نو یو ځل بیا راوځي او احتجاج وکوي.
که بیا دوه ورځې بعد کار شروع شه خو ټیک ته مو د خپل معمول زندگی شروع کوم او که بیا مسخین په ټیکادار راغله ایسی راغله متحده باور را که بیا به مو خپل ژوند شروع کوم کنی دا نور دوکانونه بند وي سیوا د سوزینه
بلخوا په دغړه په صوبایي سیمله کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غزغزن جمال مشال لوډیو ته وای لزیړې تر ډبوري پورې سړک د جوړېدلو کار په دغه دومره وځنډېدلو چې یو خدا د سیاست ښکار شو بل د سیمې موسمي حالات یې په لاره کې خنډول او اخیری د خلکو لخوا مایری کار غوښتنه د پوره کېدو لپاره مزید یو ارب روپۍ ورته
د غي بازار ډیولپمنٹ والا کم سکیم مونږ سره راغلي دي د 60 کروڑ سکیم دي نو هغه کار مونږ سٹارټ کړی دي نو مونږ هغه کار فل फायदा غستو د پره ضروری ده چې دا روډم جوړ شي نو مونږ اوس ته ویلی سه پرایورټی بیس باندې د میاشت کې دنه د بازار مینس کې کم روډ دي کانټراکټر ته صدا زر تر زر بلیک ټاپ کې او د دې کار مکمل کی.
په اورگزو کې لزیړې تر ډبوري پورې سړک د جوړولو او پرخوالو په پروژه د 2019 کال په اگست کې د پخوانی گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا تر افتتاح پس کار شروع شوی و چې لا هم سرتنه رسیدلې. حکومت 350 کیلومتره وخت او سرویخ په ټپلن سړک د جوړېدو لپاره اول 2 ارب روپۍ منځوري کړې وي خو 15 انچه د بلیک ټاپ او سړک خواوې د پخولو غوښتنې پر منلو مزید یو ارب فنډ د یاد پروژې لپاره وبستلې دي. طارق اورگزای مشال ریډیو پېښور.
خبرونه او فریادونه
تیر دی نبازی پام
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس ترے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 قدرت وئی بھی میوجی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هرونی د جمعه او نه پورز
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوي د روسو کې د پاکستان تحریک انصاف سو مخور او سیاستوالو خبرداري ورکړي چې د ګوند مشر عمران خان لپاره ځانمرګي برید کول ته هم تیار دي. په دوی کې د سند صوبې څخه د تحریک انصاف د پارلمان غړي اتولا اډوکیټ هم داسې یو بیان ورکړو که څه هم د لخپل خبرې وروسته واوخت خو څېړونکو وایي چې دا قسم خبرې د پاکستان په سیاست کې د سخت دریځي او تشدد نښې ښیي. سیاست ولې د حد ته رسیدلې او مخکې به څه کیږي په دې اړه شاهین بونیره رپورټ لري چې د اتولا اډوکیټ په آواز شروع کیږي.
عمران خان یو وخته ته هم زیان ورسید نه د دې ملک چلون کې دیووري چې نه به تاسو پاتې شي او نه تاسو اولادونه تر ټولو وړاندې به زه ځانمرګ برید کوم او تاسو به ژوندې نه پرېږدم او داسې په زرګونو کارکنان آماده دي اخر تاسو خیال څه دی؟
دا د سند صوبې څخه د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمان غړي عطاءالله اډوکیټ دی چې د جون په 14 مې په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې د ځانمرګي برید دړه ورکړه نوموړي د دړکا د هغه راپورونو په جواب کې ورکړی چې ګنې کېدی شي د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونیول شي. د دړکا په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان په سیاست کې د تشدد او سخت دریځي عنصر وردننه شوی او په ځانګړې توګه د تحریک انصاف په احتجاجي مظاهرو کې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. له دې وړاندې د بېلابېلو مذهبي ډلو یا ګوندونو لخوا داسې دړکې ورکړل شوي، خو اوس د سیاسي مشرانو لخوا هم دا رقم څرګندونې کیږي چې د قانون او انساني قدرونو ضد ګڼل کیږي. داسې څنګه وشو؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو نوموړي شنونکي او خبریال زاید حسین وایي چې د تحریک انصاف د سیاسي تګلارې په نتیجه کې ټولنه ویشلې شوې ده. د تحریک انصاف پلویان عمران خان یو مسیحا ګڼي او دغه پر ضد هیڅ یو عمل یا خبرې ته تیار نه دي. نوموړي زیاتوي،
زما په خیال په دې کې دوه درې خبرې دي. پاکستان تحریک انصاف چې د ټولنې د ویشلو یا پولرایزیشن کوم کلتور جوړ کړی دی، د هماغې مطابق پر مخ ځي. بل د دوی سیاست له یو سړي ګیر چاپېره څرخي او په دې کې د عقل یا استدلال لپاره ځای نشته، بس تابعداري ده. او درېمه دا چې په دې سیاست کې د تشدد عنصر داخل شوی دی. اگر چې تر اوسه یې ټوپکې نه دي راخیستي او نه یې وسلوال روزلی دي، خو د دې ګوند منونکي چې دي د هغوی په خبرو اترو کې اورپکی والا یا اورپکی توب ننوتی دی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې بیلابیلو سیاسي او پوځي مشرانو د خپل سیاسي ګټې لپاره مذهبي شعارونه اوچت کړي، خپل مخالفینو ته دړکې ورکړي او د ځان خلاف کومه خبره یا نیوکه د ریاست سره غداری ګڼلې ده. په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی وایي چې د دې رویې یو لوی علت دا دی چې پوځ پر ریاستي ادارو قبضه کړې ده او د خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره داسې خلکو او ګوندونو لا وده ورکړې ده. نوموړي زیاتوي چې کوم ګوندونه د جمهوري لارې واک نشي ګټلې، نو بیا د تشدد او دړکو لاره خپلوي.
دا اومغه تخم دی، اومغه سوچ دی، اومغه فکر دی چې ریاست ورته نشنمای کړی دا یو جامه کې چاګیره پریښې ده او چاګیره خریلې ده. نو دا اوس بالکل د ریاست خلاف او د جمهوری ادارو خلاف یو هغه اعلان جنگ دی. دغه کم بیان چې د پی ټی آی ایم ان ای ورکړی دی، ریاست بلیک میل کول، ادارې جمهوری ادارې بلیک میل کول، دا خو ډېر غټ جرم دی. خو بدقسمتی دا ده چې ریاست په خپل ځان دومره کمزورې کړې دي چې دغه چې کوم فرانکنسټین مونسټر جوړ شوی دي همدوی را جوړ کړی وو او سمدوی له بلاش ولا.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د تولا ایډوکیټ د سرګندونو په اړه په رسمي توګه لسنه دی ویل شوی، خو د ویډیو خپرېدو نه دوه ورځې وروسته تولا ایډوکیټ په یو بل ویډیو پیغام کې وویل چې د هغه بیان په سمه توګه نه دی وړاندې شوی. د تحریک انصاف مشران وایي چې د پاکستان د اصلي ازادۍ لپاره به لاریونونو ته دوام ورکړي. له خیبره د تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی غړی اقبال خان افریدی وایي چې د ځانمرګي برید مرسته نه کوي، خو که عمران خان نیول کیږي نو ټول هیواد به وتړي. نوموړی زیاتوي،
د دې حمایت نه کوم چې څوک د خودکشو کی خودکشي آرام ده، خو د دې حکومت یا د ملک آئین او قانون یو منتخب وزیر اعظم د امریکای په سازش باندې د ازادۍ لپاره تحریک چلول کې کس هغه چې کوم دی په ډرامو په کیسو په پروپاګاندو په ناجایزه طریقه باندې هغه باندې هغه د غداري هغه ور کوي. موږ هم دې ته دغه شانتي غلط وی لکه څنګه چې کوم دی موږ خودکشي ته غلط وی. موږ به چې کوم دی د عمران خان د گرفتاری خلاف په هر ځای کې د احتجاجي مظاهره پیل کوو او د ملک به بالکل
در د عمل رستلغی پیل شوی. کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په سیالکوټ کې د می پسوار لسمه یوې ولسی غونډې ته وویل چې دغه ژوند ته خطر پیښته او په دغه اړه ویډیو ریکارډ کړي او خوندې کړي ده. د می په 15 وزیر اعظم شهباز شریف متعلقه ادارو ته حکم ورکړ چې د عمران خان امنیت یقیني کړي او دغه د حفاظت لپاره ورسره یو امنیتي چارواکي هم مقرر کړل شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ خبرونه هم دا اوس واورئ. د خبرونې نیمې ته رسیدلې ورځ چې له فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پارلیمان نن په مشترکه غونډه کې پر هغو دوو بلونو رای اچوي چې ولسمشر په قانون له بدلولو انکار کړی و. دا بلونه د احتساب ادارې د مشر د واک اختیار کمولو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دي چې مخکې پارلیمان منظور کړي وو، خو ولسمشر عارف علوي ویل چې دوی د رایو اچولو د الکترونیک مشینونو د ختمولو او نورو بدلونو ملاتړ نه کوي، نو ځکه د اسمبلی په دې بلونو کې نور اصلاحات وکړي. د پاکستان د پارلیمان غړی او د ټلویزیون مشهور کوربا عامر لیاقت حسین نن په کراچۍ کې په حق رسیدلې دي. د کراچۍ د شرقي پولیسو مشر ډي آی جی مقدس حیدر ځینو رسنیو ته دغه خبر پخلی کړی. پولیس وایي د عامر لیاقت صحت نن سهار ناڅاپه خراب شو، وروسته د کراچۍ جنا روغتون ته یوړل شو چېرته چې هغه سا ورکړه. د هغه د مړینې وجوهات لا هم نه دي معلوم. د پېښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې پرګرانۍ کابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر اتمه په چوک یادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو، د ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو، سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې دي د بشري حقوقو د خراب وضعیت له وجې د طالبانو پر حکومت سخت بندیزونه ولګوي. د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویلي له کله نشي د تیر کال اګست میاشت کې طالبان په واک کې راغلي، نو له هغې وروسته هلته د ښځو او نجونو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دونس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار سند ته پشا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دا جګړه به احتمالا د ډنباس راتلونکی وټاکي. زلنسکي د جون پر اتمه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې سیویرو دونس اوس هم په ډنباس کې د شخړې مرکز دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی فرخنده اسد تاسو د خبرونو لنډیز ووایي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې پر افغان طالبانو د سفری بندیزونه ولګي. د ادارې زیاته کړې چې د سولې د خبرو لپاره پر ځینو طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې شوو چې باید بحال شي. یاد دی چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې د افغانستان حکومت نیولی او تر هغه وروسته خپل دریزه امرونه عملي کړي دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د جنکو په خونځیو بندیز لګولې، په ښځو یې مخ پټول جبري کړي دي. په ښځو باندې دا حکم هم کړی دی چې له سړي بغیر به له کوره نه وځي، او په دفترونو کې د ښځو شتون هم ورکم کړی دی. د دې تر څنګ یې په رسنیو هم یو لړ بندیزونه لګولي دي. په دې هکله د نوریاس نوري رپورټ اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډیر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د 23 د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د 14 دولتونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وایي یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشری حقوقو د دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوی بندیزونه بیرته راژوندي شي. د هغې په خبره د شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو څوارلس غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکول شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکیل دي.
اوریدونکو تاسو د نوریاس نوري ریپورټ واورید. په امدی اړوندې تاسو ته یو مرکه هم درورو. تاسو په دې ریپورت کې واورېدل چې د بشر حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ پر نړیوالو غږ کړی دی چې د طالبانو ځینې کړنې دي صرف په غندلو باندې نه تیری بلکې په طالبانو دی بندیزونه هم ولګي. د ادارې ویلې دي چې دا بندیزونه ځکه باید ولګي چې طالبانو بشري حقونو ته درناوی نه دی کړی په افغانستان کې. د بشري حقونو یوه فعاله فروزان رسولي هم په همدې اند د هغې سره زموږ همکار اسد لودین مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د هیومن رایټس واچ دې رپورټ ته څنګه ګوري.
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ بربندې واضح توګه پیژي لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده. بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی اجتماعي برخه کې حق دی. درست ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول ډاکټر په هیڅ کار کول یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول خو بیا هم هغه بشپړه ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی کشپژم پوری خلاص دی ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لري ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ موږ د وزیر په کچه باندې یو شزه نه لرو فعلاً. رئیسانو کې هم په ځینو ځینو برخو کې ستا ولی په ټولو برخو کې نسته لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي. دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغه څه خبرګون یا دغه څه غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو
طبعا کچيري خبري وسی خو دغه تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سويده. پمتیره کی هم همیشه غندنه سوي وا ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځیدله. دا خو یو معلومه دار حقیقت دی. نو طبعا ځنی فعالیتونه باید تر سره سي چې دوی باندې هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي خو یا د ډایالوګ د لاري یا د خبرو اترو د لاري دوی باید آماده سي چې خبري وکړي د ملت ژغ واوري د هغوی مشکلات واوري او یو داسې د حل لار وټه کې چې هغه کې ټول خپل ځان ویني ټول خوشاله وسی د ټول حقونه په بشپړ توګه
او یو ورستی پښتنه داسې کوم چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي تعامل په خکې دوی اما برعکس دغه اعلانونه چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن خبره کړي لدینه د تقابل بوی پورته کوي. یعنی دوی په یو ډول له طالبان سره غواړي تقابل وکړي بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه د ولګول شي.
طبعاً موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي. هر هیواد ځانته پالیسی لري ځانته هغوی خپل ملی ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقوقو چې دي دا داسې موضوعات دي کده دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټي کې ور باندې نو سبا په هغوی باندې خپل نیوکه کیږي د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسی چې تاسو دغه اساسي حقوقونه په نظر کې وننیول په دې مسترګې پټي کړلې. نو کدايه سي ځنې هیوادونه د پردې شاته مختلف سي شاید ځنې هیوادونه لاړ نسي. خو د بشري حقوقو سازمانونه د هوی همدا دنده ده همدا مسولیت دي تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکی کوي د موضوعاتو باندې بحثونه کوي تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان ډیره مننه د خزو فعال فروزان رسولي و چې له ازادي رادیو سره یې د بشري حقوقو او پتیره بیا د خزو د حقوقو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس روان دي. یو بل رپورت ته به ورشو. په خبر زله کې د مقامی حکومت نمندګانو د اختیاراتو د تعین او فوندون لپاره احتجاجي غونډه شروع کړې ده. دوی وایي چې دوی ته واک اختیار نه دی ورکړل شوی او نه هم پیسې لري چې خپل کارونه په روانو ساتي. ځینو کسانو خو ویل دي چې د دوی دفترونه په خپلو پیسو چلیږي او په خپلو پیسو باندې دفتر کارونه پیل کړی دي. نو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د دوی د لپاره فنډونه جاری کړي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جون پاتمه نیټه په لنډ کوتل کې بلدیاتي نمائندگانو یو احتجاجي غونډه وکړه او د دغه غونډې نه پاس د لنډ کوتل تحصیل منتخب شوی چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل
کوم اکټ 2019 اکټ هغه په اصل شکل کې بحال نشي او بلدیاتي نمائندگانو ته خپل اختیار ورنکا د اکټ مطابق ترمیمی اکټ 2019 او ترقیاتی فنڈ ولا ورنکا اغه پوره بمونگا دغه احتجاجی لاریونونه دی دا بجاری اور سره اور سره بل یو خبره کی ز اضافه کړم چې د سالانه ترقیاتی پروگرام 2021-22 کې بلدیاتی غل پاره چې کوم فنڈ 30% خودل شو او په خاص کر په قبایلی زلو کې 2.40 ارب روپۍ په ای ڈی پی کې د ډیسټریکټ ډیولپمنٹ پلان په نامه باندې نو هغه دا فنڈونه راوخیشته او هغه په خپل من پسند خلکو کې تقسیم کړه. نو داغه خلاف هم مونږ نن خپل आवाज اوچت ک
د جمهور تحصیل منتخب شوی چیئرمین سید نواب اپریدی هم خپل خیالات سرګند کړل.
19 دسمبر باندې الیکشن شوی دی. تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم اختیار نه دی ملو شوی. اغا کا د فند په شکل کې کاغا د دفتر په شکل کې کاغا نور څه اکټیویټیز دي. ما ارزی او دفتر په تحصیل کې انده سه او نیولې ده خو زما خپل نه د ویسیګانو دفتر شته چې په علاقہ کې خدمتو کې علاقہ کې عوامي چې څه مسلې دي چاغه واري کې یو روپے فند نشته. ز خپل دفتر په خپل پیسو چنام.
د خیبر ضلع اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ یعنی د بلدیاتو ادارې مشر کاشف خان وویل چې موږ د بلدیاتی نمائندگانو ته د فنډونو ورکولو لپاره کار پیل کړای.
نان ډیولپمنټل فنډ چې کوم دی هغه راغې موږ ویلج کونسلو با اکاونټونو باندې لګیا یو. ویلج کونسلو اکاونټونو موږ اوپن کوو لګیا یو په بانک اف خیبر کې. چې ویلج کونسل اکاونټونو خلاص شي موږ بده ته نان ډیولپمنټل فنډ ورته ترانسفر کوو. بده باندې بده خپل افیسز استابلیش کړي او ډیولپمنټل فنډ چې کوم دی د پی اف سی شیر مطابق بده ته ملایويږي. هوب خدا دې چې په دغه میاشت کې ورته ملاو شي او کدی میاشت کې نه نیکست میاشت کې بده ته لازمی ملاو شي. نو ډیولپمنټل ورک ول بیل بجټ ته ابدې ته بیل ملایويږي. ابد آبادی له سره هر ویلج کونسل ته به ملایويږي. کم سه کم مطلب د 25 لاکھ 99 تر 50-60 لاکھ پورا به تقریبا د آبادی له سره او د پی اف سی شیر مطابق به دې ته ملایويږي.
د خیبر بلدیاتو ادارې ویلي چې د منتخب شو بلدیاتي نمائندګانو ته به تربیت ورکوي او دوی ته به کې د رولز اف بزنس یا د خپل اختیاراتو او زمواره په اړه معلومات ورکړل شي. په خیبر ضلع کې یو سل او وسل وخت یونین کونسلونه او درې تحصیل کونسلونه دي. د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شوي چې په دې کې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل وي او د دویم پړاو انتخابات یې په 13 ضلعو کې د روان کال 2023 مارچ په 1 نیټه سرته ورسېدل چې په هغې کې کورما او رگزی شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي زلی هم شامل وی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې د کورمې په مرکز پړه چینار کې څلور کال وړاندې د ژوبلو کسانو د بیړنۍ درمن لپاره جوړ شوی خصوصي یا ځانګړی ټراما سنټر اوس فعال شوی دی. چارواکي وایي چې که څه هم د دې پرانیسته او فعالېدل وځنډېدل خو هیله لري چې د مریضانو درملنه به پکې په ښه توګه وشي. بلخوا ته ځایي خلک دې کار ته خوشحاله دي خو پر حکومت غږ کوي چې په کار د دلته نوي مشینونه راوړي او همداراز ډاکټران داسې کسان وګوماري او پوره ډاکټران وګوماري چې هغوی په هر څه پوهوي. په اړه یې د طارق رگزي رپورټ اورو.
په پاړچینار کې څلور کاله وړاندې جوړ شوی د مختلفو حادثو او واقعاتو پر وخت ژوبل شوي تنانو د درملنې لپاره خصوصي هسپتال ټراما سنټر فعال کړی شو. د سیمې د صحت محکمې یو مشر ډاکټر میرا سنجان وای په 2013 کال کې د یاد هسپتال ودانې جوړ شوی و خو تر اوسه هم دغه رنگ پرته و. ولې چې د فعال کېدو لپاره ضروري سیزونه نه و پوره، البته خلک له ستونزو سره مخامخ ول، نو د کمو وسایلو باوجود پکې روغتیایي هلې ځلې شروع کړې.
دا هغه ټراما سنټر دی چې 2018 کې د جوړ شوی او سټیل ریمین ان فنکشنل. نن مو دغه تقریبا د درې ورځې کېږي دا مو سٹارټ ام کړو، فنکشنل مې ام کړو، خپل اون ریسورسز کې دا شی چې کومه د مروان کړه دي.
په ضلع کې د پاچینا ټراما سنټر لومبنه هسپتال دی چې تر فعاله کې دوه پس به د حادثو پر وخت شبل شي او تنانو ته د علاج موکې ور برابر شي. د برکور مې مرسیال کمشنر امیر نواز وای د سیمې اوسیدونکو دا شکایت و چې دوی خپل مریضان نور ځایونو ته وړي، خو اوس ټراما سنټر تر فعاله کې دوه پس هغوی به په خپل علاقه کې پر سمدستي د علاج معالجه جوګشی.
او ان شاء الله یو خبره کیږي ومن اسپیټس بارے کې چې کیس راغلی نه نو دی وای چیر پېښور ته ریفر کې، نو ان شاء الله د ټراما سنټر اکټ کول سره یو دی تاثیر به زایل شي چې دلته کې مونږه میجر کې سنا په دی ټراما سنټر کې ډیل کوه.
بلخوا زایم شر حجر او حسین د ټراما سنټر په فعال کېدو خوشاله دي، خو هغه د نه پرزویلی دا عمل بالغ ټاور وی چې په یاد هسپتال کې د روغتیاي عملی کمې پرشي ابلدا چې حکومت د طبي سامانونو سہولت ور برابر کړی.
د کوم مشنری راوړی شوی و هغه مشنری ډیر او ډیره مشنری پکې اوټ اف ډیټډ شوی دی. هغه کې فل حال د کوم شی څه کمې دی چې د شی د ټراما سنټر مکمل فنکشنل شي او عوام ته او غریب خلکو ته سہولت وي.
د ځای خلکو اندخنو او غختنو په جواب کې وفاقي وزیر ساجد حسین توري وای دا خبره ټیکته چې کله هم نوې هسپتال جوړیږي نو د طبي عملی او نور بندوبست ورته کیږي، خدا سينه دي شي. البته اوس د کوشش کوي چې ضرورت یې زر ته زره پوره کړي.
نو ان شاء الله امید ده چې موسره بو صبحیه کو ماتم تاون کوي دا غوی تاون سره به ان شاء الله مو د پښتونه عملیا کمپلیټ کوو.
که څه هم د پړچینا ټراما سنټر فعال کړی شوی، خو د کورمې په بغن کې د مختلفو حادثو او واقعاتو پر وخت ژوبل شوی تنانو ته د علاج سہولت ورکول لپاره د هسپتال ودانې سلور کال او شول چې جوړ شوی خو لا هم غیر فعال دي. ځای اوسیدونکو د هغه هسپتال فعال کې دوه غوښتنه هم کړې. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اورزنګ ته سم مشال ریډیو ته غوګې دا سوات په بغونو کې د الوچی میوه تیار شوې ده. دا هغه وخت دی چې په دې وخت کې الوچی نورو سیمو ته د پاکستان لګل کیږي. د دې ځنه دلته د قانون او زمیداران وایي چې الوچی ډېری خې دي په نړیوال معیار دي، خو مارکیټ خنه دي. دوی وایي چې قیمت هم ارزان دي، نو په کار ده چې حکومت ورته داسې لارې چارې برابر کړي چې دوی نه یوازې بهر دنیا ته ولیږي بلکې د پاکستان خارونو ته هم لیږي، نو په ښه قیمت یې ورولیږي. په اړه نیاز احمد خان رپورټ اور.
دا د سوات په تاثیر بریکوټ لنډاکی کې د لوچو په باغ کې میوه شکوونکې د اعجاز خان د موبایل سندره ده چې د ونې نه پخې الوچې راشوکوي او غاړې ته اچولې پیټۍ کې جمع کوي. اعجاز خان وایي چې دوی د یو ټیم په شکل کې د سوات په باغونو کې میوه شکولو او مارکیټ ته لیږلو لپاره کار کوي. اعجاز خان تعلق د بردان سره دی.
د دینه مخکې مو فرماړې او شکول او سلوچو کې لګیا او دا کنه کار مان دی. خو خوشاله یو ځکه چې دا نوکری شته نه او چې دینه لکه
دا دیاری میاری دا کو کنا او بل دا خبر چې لکه سواد دی خيستا زم دی مردان خلک ګرمین دا چې موسم دی خو کولی
د باغ د برابر ونو څخه راشوکېدلي الوچې وروسته د باغ په مینځ کې لګېدلي تمبو کې شپږ اته تنان الوچې په پیټو کې بندوي. پیټو کې الوچې بندونکي تن ته استاد وایي. د کې څلوېښت کلن رسول خان وایي چې تر شپاړسو کالو راسې باغونو کې د میوو د خصمانۍ کار کوي. میوه په پیټو کې بندول یو هنر دی او دته د نورو تنانو په نسبت پیسې هم زیاتې ملاویږي.
او دا نور شکمار دی یو راسته لنګری ملا گیار خپل اخلی په اخلی کو نو زمونږ دا سیزن شروع دی دا لوچو شل تالان مونږ کار کو کل کې بغنش پاته ام راضی مطلب دا هر قسم پروت کار مونږ کو کنه او بس مونږ کار دا پیکینګ دی مطلب دا درې سلور قسمه کوالټی مونږ ډکو کنه نری بیا لو کټ پکې بیا لو دا بیا زی مارکیټ سوال تا غي یار تقریبا پلکونو پر پلک دل تک روزگار دے د سواد د میوه دے حق والی دے دا پار دا بهر دا پار تنظیم پر کار دے
د باغ مالک ابوبکر چې د کاریګرو د ضرورت خیال ساتي او ورته د میوه لپاره کاټن سولوشن ټیپ سودلی اوبا او خوراک بندوبست کوي. وایي چې باغونه ورته د پلار نیکه میراث پاتې دی. دی وایي چې د سوات الوچې د پنجاب په صوبه کې خلک ډیر خوښوي او روزانه د الوچو لس ټرک مال چې په یو ټرک کې درې سوه پیټۍ راځي لیږي خو د میوې ګټه د محنت مطابق سمه نه ده.
دا خو نن سبا تور الوچې دې ته ویلی شي دا پورا ملک ته ځي فیصل آباد تا گجروالے تا ملتان تا پنڈے تزیب تزی مختلف خارون تزی دا دے الوچے ڈیرا زبردست دا تنور الوچو نہ خائستہ دا ٹیسٹم برابر دے دے الوچو کا بل طرف تسوچو کی دے کڑا ہم ڈیر زیاد تے تک دی دامن پر جمی کٹائی کو دے سپریگانی دے سری پدی کی دنیا شی مزدور زنگ سر کار دا کئی پزرگون کسان پدی کی رزق تے خرچہ روز بروز منگ تا بڑھاوی کی اخبار کرانی کی کاٹن کرانی کی او ریٹ کال پکا لگ کا ریٹ چلے گی تو حکومت نور صدی سے باہر ملک کا اقدامات نشتے چی دا باہر ملک کا زمانگ دامان سپلائی کی گی دخکی گی مددی با ریٹ بڑھاوی گی
فسوات کے دزرات و محکمی توسیع سانگ مشر محمد عزیر وائی چې دا وخت سواد کې الوچا د زمیدار لپاره ګټوره میوه ده ځکه چې په سواد کې د الوچو څو قسمه لکه الو بخارا ریډ بیوټی فضل منانه تور الوچا سټین لیول تر اگست پورې چلیږي دې زیاتوي چې ټول سواد کې په 1400 شپږتیا هکړه ځمکه د الوچو باغونه دي چې تر هر کال 8400 میټریک ټنه پیداوار کیږي
د زمیدار لپاره موږ ناشوږي زمونږ د محکمه د زمونږ د شانه فیس نالو منگ چا تو مشکلات نہ جوڑو زما اسٹاف پٹول و تحصیلوں کے ماں مخ ذکر کو چھ پہاڑ تحصیل کے خلق ناس تھی وس پدے کے منگا زمینداران و تفریح افکاس پہ 120 ایکڑ رقبے ماندے باغونہ لگول لی دالوچے دے کے مختلف اقسام دی توسیع سانگ کار عمدہ کرے کہ منگ زمیندار ہوتا نئی معلومات او نوی علم اغت رسو او دا زمیندار ہو په آمدن کې اضافه من کوشش کو
د سواد زراعت محکمې پوهان وایي چې د 1300 کالو راسې د سیمه کې د لوچو پیداوار زیات شوه ځکه چې نورې میوې لکه شلتارو او مڼې د موسمیاتو بدلون له وجې هغه رنګ ګټه نه کوي او بیا د لوچو ډیر قسمونه صرف په سواد کې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون بادشاہ هنری غړی
په یو بجا
تان دیهله
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو نمونه وره دل د تاسو سبا نشيګل مشال ریډیو څخه خوښ لازم خبرونه نه ده ختمه یو رپورت ته د کرکټ په اړه درو پروند پاکستان او زیمبو بخنه غوړم پاکستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمن 50 اوریز لوب شوې ده او په هغه لوب کې پاکستان د په اخري اور کې وګټله خوندور لوب او راځي چې په اړه یې اسرائیل محمد خان اور تفصیل وره
پروند جون په اتمه د پنجاب د ملتان په میدان د دریو یو ورځنی میچونو د سیریز په ډومبي میچ کې د ویسټ انډیز د 315 رنزونو په جواب کې پاکستان ډېر محتاط لوبه پیل کړه او د پاکستان یوازې شپږ رنزونه وو چې اوپنر فخر زمان کې چاوډ شو دې پسې کپتان بابر اعظم راووت او له امام الحق سره یې په شریکه 103 رنزونه جوړ کړل خو امام هم په 15 پترنځونو اوټ شو. البته کپتان او محمد رضوان خوندور لوبه وکړو، مجموعي سکور یې 208 رنزونو ته ورسوو. خو بابر چې په یو ورځنی میچونو کې یې خپل 11 سنچری جوړ کړه، په 103 رنزونو اوټ شو. دغه راز رضوان هم 95 رنزونه جوړ کړ او اوټ شو. دی پسې چې کلا په وڅل وختم اور کې خوشدل شاه بیٹنګ ته راووت، نو پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره په 40 بالونو 40 رنزونه جوړول وو. خوشدل شاه په دغه اور کې د دریو چکو په مرسته 40 رنزونه جوړ کړ او پاکستان ته په 30 بالونو 40 رنزونه جوړول پاتې شو. بیټسمین شاداب خان چې یو څو بالونه یې ضایع کړل، اهم ډیر زر اوټ شو. بیا محمد نواز راووت او 15 بالونه یې خطا کړل. دغه وخت پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره په 11 بالونو 18 رنزونه جوړول وو، خو خوشدل شاه لومبه چوکا، بیا دوه رنزه او اخر کې چکه وهله او دغه راز پاکستان ته په 6 بالونو 6 رنزونه جوړول پاتې شو. محمد نواز چې د اخري 50 اوور لومبه بال یې خطا کړ، په دوهم یې چکه وهله او دغه راز پاکستان ویسټ انډیز ته په 15 وکټو ماته ورکړه. کپتان بابر اعظم چې 103 رنزونه یې جوړ کړل، د میچ غوره لوبغاړی وګرځیدو. خو بابر اعظم د غوره لوبغاړي خپل جایزه د بنو خوشدل شاه ته ورکړه. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو یو ورځنی میچونو د سیریز دوهم میچ به په 10 او اخري دریم به په 12 جون کیږي. یادې به چې ویسټ انډیز شاوخوا 1.5 کال کیږي چې له پاکستان یې ونډه سیریز نه دی ګټلې. په اخري وار ویسټ انډیز 1991 کال کې هغه وخت له پاکستان سیریز ګټلې وو چې کله عمران خان د پاکستاني لوبډلې کپتان وو. البته تر دې دمه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ټول 15 میچونه شوي دي چې 1 ویسټ انډیز او 1 پاکستان ګټلې دي.
اوریدونکو د سره له مومند رپورت مو اورید. د کرکټ په اړه یو بل خبر ده چې نن په هراره کې د افغانستان او زیمبابوې په 3-5 اوریزه لو کرکټ لوبه کې د محل افغان لوبډلې په 15 اور کې 1 رنزونه کړی دي او 4 لوبغاړي اوټ شوی دي. د دوی هدف د زیمبابوې جوړ کړی 115 رنزونه دي. دا هم درته دریاده کو چې د تر دې مخکې چې کوم دوه لوبې شوې دي د ټورنمنټ هغه دواړه افغانستان ګټلې او دا اخیری لوبه ده. راځي اوس د خبرونو لنډیز ته ورشو. فرخنده اسد درته وایي.
د پاکستان پارلمان نن په مشترکه غونډه کې پر هغو دوو بلونو رای اچوي چې ولسمشر په قانون له بدلولو انکار کړی وو. دا بلونه د احتساب ادارې د مشر د واک اختیار کمولو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دي چې مخکې پارلمان منظور کړی وو، خو ولسمشر عارف علوي ویل چې دی د رایو اچولو د الکترونیک مشینونو د ختمولو او نورو بدلونو ملاتړ نه کوي، نو ځکه د اسمبلی په دې بلونو کې نور اصلاحات وکړي. د پاکستان د پارلمان غړی او د ټلویزیون مشهور کوربه عامر لیاقت حسین نن په کراچۍ کې په حق رسیدلی دی. د کراچۍ د شرقي پولیسو مشر ډي آی جی مقدس حیدر ځینو رسنیو ته دغه خبر پخلی کړی. پولیس وایي د عامر لیاقت صحت نن سهار ناڅاپه خراب شو، وروسته د کراچۍ جناح روغتون ته یوړل شو چېرته چې هغه سا ورکړه. د هغه د مړینې وجوهات لا هم نه دي معلوم. د پېښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې پر ګرانۍ کابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر 3 په چوک یادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو، د ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو، سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې HRW په نړیوال ټولنه غږ کړی چې په افغانستان کې دي د بشري حقوقو د خراب وضعیت له وجې د طالبانو پر حکومت سخت بندیزونه ولګېدي. د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویلي له کله نشې د تیر کال اگست میاشت کې طالبان په واک کې راغلي، نو له هغې وروسته هلته د ښځو او نجونو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دونسک کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار سند ته په شاشي وګي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دا جګړه به احتمالا د ډنباس راتلونکی وټاکي. زلنسکي د جون پر 3 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې سیویرو دونسک اوس هم په ډنباس کې د شخړې مرکز دی.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ام دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختمه شولې د فرخنده صد د خبرونو سره سبا بیا ساز په خدمت کې حاضرې کوم بشیر ګواخ د ټول ټیم په سره ټول در سره مخه کوم خوشاله اوسئ.